امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل سو نن پنځشنبه ده د 1999 کال د دلوی د میاشتې 13 ده چې د 2019 کال د فبروري د میاشتې شپږمه کیږي. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه لرو، خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې خلیل خان یې تاسو ته وایي.
السلام علیکم. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له افغانستان څخه د امریکایي قواو د ایستلو پر نیټې موافقه نه ده سوي. د بهرنیو چارو وزارت په ویلامی کې راغلی دی چې د امریکا په پوځي ماموریت کې هر ډول بدلون به حالاتو ته په کتو راځي. دا په تیرو څو میاشتو کې د افغانستان په اړه د امریکا لومړی څرګند پیغام بدل کیږي. د امریکا ملت ته تیره شپه د کلنۍ وینا په ترڅ کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې په افغانستان کې له دوو لسیزو جګړو او نښتو وروسته امریکا د افغانانو ترمنځ د سولې لپاره هڅې زیاتې کړي دي. ټرمپ وویل چې له افغانستان څخه ټول امریکایي پوځیان به وباسي، خو ټینګار یې وکړ چې که سوله د سولې موافقه وسوه نو د خپلو عسکرو شمیر به راکم کړي.
په افغانستان کې زما ادارې د طالبانو په ګډون ګڼو ډلو سره د سولې په هکړه ګټورې خبرې کړې دي، او که د سولې مذاکرات بریالي شي نو وبه کولی شو چې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر راکم کړو او ټول پام به تر هغې سره مبارزې ته واړوو.
شغل ټرمپ دا هم وویل چې لا تر اوسه پورې ورته دا نه ده معلومه چې د سولې خبرې به کامیاب سي او که نه، خو په کار ده چې سوله وسي. دا مهال شاوخوا 1400 امریکایي سرتیري افغانستان کې دیره دي چې افغان امنیتي ځواکونو ته سلام مشورې او تجهیزات ورکوي. د فلسطین یو مهم چارواکي ویل دي چې فلسطینیان راتلونکي اونۍ په پولند کې د منځني ختیځ په اړه یو کانفرنس ته نه دي بلل سوي، او تر څو چې امریکا خپلې پالیسۍ نه وي بدله کړي دوی به داسې هیڅ خواهش نه لري او په داسې یو کانفرنس کې به ګډون ونه کړي. نبیل ابو رندا چې د فلسطین جمهور رئیس محمود عباس ویاند دی د چهارشنبه په ورځ ویل چې د امریکا اوسنۍ پالیسۍ به یوازې بې معنا نتیجې ورکړي. امریکا او پولند په پلان کې لري چې د فروری په 14 او 14 نیټو یو کانفرنس راوبولي چې هدف یې په سیمه کې سوله او امنیت راوړل دی. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پلان لري چې برخه پکښې واخلي. فلسطینیان د ټرمپ حکومت په دې تورنوي چې د اسرائیل په غیر عادلانه توګه د اسرائیلو طرفدار دی، او دوی وایي چې تر څو چې د فلسطینیانو یو آزاد دولت په منځني ختیځ کې د فلسطین په نامه نه جوړ شوی او ختیځ بیت المقدس پلازمینه نه وي او امریکا او نړۍ په رسمیت نه منلی، فلسطینیان به د امریکا لخوا پلان سوی د سولې نوښت رد کړي. د ترکیه چارواکو ویل دي چې په انکاره کې 80 پوړیزه ودانۍ نړېدلې ده. لږ تر لږه 2 کسه پکښې وژل سوي دي. د ژغورنې کارکوونکو 6 کسه د نړېدلې ودانۍ څخه راایستلي دي او کوښښ کوي چې پاتې نور کسان هم راوباسي. په دغه ودانۍ کې 14 اپارټمنټونه پکښې ول او 30 څخه زیات کسان پکښې اوسېدل. د استنبول والي علي بریلیکا وایي چې د ودانۍ اخري 3 پوړې غیر قانوني جوړې سوي وي. سمدستي دا نه ده معلومه سوي چې څومره کسان په دغه ودانۍ کې د خاورو خزلو لاندې دي. د بشري حقوقو یو فعال او د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي ګلالۍ اسماعیل د یو ورځ د توقیف نه وروسته خوشي سوي ده. د ګلالۍ خور سبا اسماعیل امریکا غږ ته د هغې د خوشي کېدو خبر تایید کړی دی. د هغې پلار پروفیسر اسماعیل په خپل ټویټر کې دغه خبر خپور کړی او د ملاتړو نه مننه کړې. هغه لیکلي ده چې ګلالۍ خوشې سوه، د ټولو ملګرو او د نړیوالو مطبوعاتو نه مننه کوم چې د ګلالۍ لپاره یې غږ پورته کړ. د یادمونې وړ ده چې ګلالۍ اسماعیل د فروری په 15 نیټه پولیسو هغه مهال ونیوله چې په اسلام آباد کې د ارمان لوڼي د قتل پر ضد احتجاج کوي. د هغې کورنۍ پرله پسې دا هم وویل چې د ګلالۍ اسماعیل پولیسو وړې ده، خو هغوی ته دا نه ده معلومه چې چیرته ده. د پاکستان پولیسو د ګلالۍ په شمول د پښتون تاریخ په لسګونه غړي اوس هم نیولي دي. د بخښنې نړیوالې ټولنې د پاکستان حکومت څخه غوښتي دي چې پښتون ژغورنې غورځنګ ټول نیول سوي فعالان دي خوشي کړي. د پاکستان سترې محکمې د دغه هیواد پر پوځ او پوځي استخباراتو باندې په ادارې انتقاد کړی او ترې غوښتي دي چې د بیان ازادۍ محدوده نه کړي او د دغه هیواد په سیاسي چارو کې د مداخلې نه لاس واخلي. د پاکستان د سترې محکمې په فرمان کې راغلي دي چې د وسلوالو قواو هر غړي په هر ډول سیاست کې د بیان د ازادۍ د مددولو لپاره ګام اخلي، په حقیقت کې د پوځ حیثیت او مسلکتوب ته تاوان رسوي. په دې فرمان کې د حکومت مشرانو، ځواکمنو واکدارانو او دغه راز د پاوز مکنیو هوایی او سمندري قواو ته سپارښتنه سیبه ده چې د هغو کسانو پر ضد دي چې د خپل لوري څخه سرغړونه کوي اقدام وکړي. روسیې ویل دي چې هغوی د ونزویلا نیکولس مادورو د هیواد جایز واکمن مني او دغه د ملاتړ لپاره هر څه چې اړین وي هغه به وکړي. له دې سره سره روسیې دا تور هم لګولی دي چې امریکا لخوا د وینګارډو موقتي جمهوریت منل د پاڅون ملاتړ معنا لري. د روسیې د منځنۍ نړۍ حکومت ټینګار کړ دی چې خبرې اترې دی پیل کړي چې دغه سیاسي بوران ختم سي او د روسیې ګټو ته خوندیتوب ورکړل سي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سرویس خبر اوریدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوریدل. په مکرې د دې خبرونه لومړی رپورت ده. د افغانستان او سوریه څخه د امریکایي عسکرو د رئیسولو په اړه د جمهور رئیس ترامپ د څرګندونو په مقابل کې د امریکا ځینو نږدې انډیوالانو په محتاطانه ډول عکس العمل ښودلی دی، خو د ځینو سره یې د ترامپ د خارجي پالیسیو په اړه اندېښنې پیدا کړې دي. له لندن څخه د امریکا ژغ د خبریال هنري ریجول د رپورټ خلاصه له سید سلیمان شاه څخه واوري.
د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د سه شنبه په مخوستن په خپل کلنۍ وینا کې ویل چې له طالبانو سره باید د سولې مذاکرات ته موقع ورکړل شي. همداراز ټرمپ اعلان وکړ چې په دې میاشت کې به د ویتنام د ډانانګ په ښار کې د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون سره دویمه سرمشریزه غونډه وکړي. د امریکا ځینو متحدینو د دې اعلان په مقابل کې په محتاطانه انداز هرکلی کړی، خو کارپوهان وایي فکر نه کوي چې شمالي کوریا به د اټومي وسلو نه لاس واخلي او یا به طالبان وکولی شي چې په لاسلیک شوې موافقې باندې عمل وکړي. کارپوه جیمز بوایز وایي
I would imagine that there are many people in South Korea who are concerned at this point that perhaps Donald Trump might continue that withdrawal process and talk about bringing American troops home.
زما په فکر په جنوبي کوریا کې ډېر خلک په دې اړه اندېښنه لري چې ترامپ به له شمالي کوریا سره د هغه هېواد د اټومي وسلو د محو کولو په باب یو موافقې ته ورسیږي او شاید چې د جنوبي کوریا نه د امریکایي عسکرو د راوستلو پروسه پیل کړي او دا اعلان وکړي چې د کوریا له ټاپ وزمې نه د امریکایي عسکر راستانه شي او خپل کورونو ته دې راشي. په لندن کې د چټام هاوس په نوم د یوې علمي موسسې کارپوه وینجما پوری په دې نظر ده دا سه شواهد موجود دي چې خې د شمالي کوریا مشران عزم کړي چې د اټومي وسلو نه هیڅکله هم صرف نظر ونه کی او اوس هم دغه وسلو ودی او پراختیا ته دوام ورکړي. ترامپ یو ځل بیا خپل ژمنه تکرار کړه چې امریکا باید د دوو قیمتي جنگونو نه یعنی د افغانستان او د سوریې د جنگونو نه نور ځان رخلاص کړي. هغه ویل
وی هاف سپنت مور دن 7 ټریلیون ډالرز ان فایټینګ وارز ان د میډل ایست.
مونږ تر اوسه پورې په منځني ختیځ کې پر جنگونو باندې 1 ټریلیون یعنی 2000 میلیارډ ډالر مصرف کړی دی. زه غواړم چې زړه پالیسی بدل کړم او نوې لار غوره کړم. زما په فکر ستر ملتونه هیڅکله هم په نه ختمیدونکو جنگونو کې ځانونه نه خیل کوي. ترامپ خپل وینا کې ویل کله طالبان سره روغه وشي نو د امریکایي عسکر له افغانستان نه راوباسي. هغه زیاته کړه چې په سوریه کې داعش تر ډېره حده پورې ماته خوړلې، خو له افغانستان او سوریې نه د امریکا عسکر د راوستلو په اړه د ترامپ څرګندونو د امریکا انډیوالان ورخطا کړي دي. ترامپ وویل چې دا دواړه اوږده او نه ختمیدونکي جنگونه باید نور پای ته ورسول شي، خو د افغانستان او سوریې نه د امریکا عسکر د راوستلو په اړه د ترامپ څرګندونو د امریکا ځینې انډیوالان اندېښمن کړي دي. بوای یو ځل بیا وایي
as to whether you can really rely on the Taliban to deliver on any peace settlement that might be agreed. Certainly a lot of concern by women.
دا چې تر کومه حدا پورې به څوک وکولی شي چې پر طالبانو باندې د لاسلیک شوې موافقې د عملي کولو باور وکړي، ځواب یې ګران دی. په افغانستان کې ډېرې ښځې اندېښنې لري، نه پوهېږي چې طالبان حکومت به د هغوی لپاره څه معنا ولري. همداشان که ترامپ له سوریې نه امریکایي عسکر راوویستل نو د اسلامي دولت یا داعش د حملو د خطر او د سیمې د بې ثباتۍ امکانات به زیات شي او همدې عمله له ځینو خلکو سره اندېښنې موجود دي. ترامپ په روسیه هم نیوکې وکړې او ژمنه وکړه که روسیه له امریکا سره د لاسلیک شوې موافقې نه سرغړونو ته دوام ورکړي دی به د دغه معاهدې نه ووځي. ترامپ په خپله وینا کې اروپایان هم ښه وټکول او وویل چې اروپایانو خپل نظامي لګښتونه کم کړي دي. د چارو څارونکي وایي داسې ښکاري چې د ترامپ د دې وینا په نتیجه کې د هغه د دې بیانې اصل مقصد او هدف په داخل د امریکا کې د خپلو طرفدارانو ملاتړ حاصلولو. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو ده. په پاکستان کې د افغانستان پخوانی سفیر ډاکټر عمر زاخلوال ویلي چې په ماسکو کې د بین الافغاني غونډې په پای کې خبر سوی پریکړه لیک د سولې په اړه یو واضح کرنلاره څرګنده سوې ده، او په راتلونکو غونډو کې به دا کرنلاره نور هم روښانه سي. ښاغلی زاخلوال چې د مسکو د غونډې یو برخوال هم دی، د مسکو څخه د امریکا ژغ د خبریالي زیبا خادم سره یې مرکه کړې او دا خبرې کړې دي.
محترم زاخلوال صاحب، غونډه ختمه شوه او یو پریکړه لیک هم را رسیدلی دی ټولو خلکو ته، موږ هم ولوستو. زه غواړم اوریدونکي ستاسې نه واوري چې د پریکړه لیک کې غټې خبرې څه دي.
اول خو دا دی چې څه چې په پریکړه لیک کې نه دي راغلي او موږ لیدلی دي، هغه د اخلاص فضا وه، خصوصا د طالبانو د استادو په منځ کې هغه د انعطاف خودنه وه. هغه او همدارنګه ځینې ټکي بیا ستر ټکي په پریکړه لیک کې شته، هغه دا دی چې په مشترک یا ګډ پریکړه لیک کې چې په دې کې طالبان هم تعهد لري، په هغې کې د نظام ساتنه، د ملي ادارو نهادونو په شمول د دفاعي او امنیتي ادارو ساتنه، اصلاح ساتنه او 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 ټینګښت، په هغې کې د ښځو حقوقو ته، سیاسي، اقتصادي، تعلیمي، سیاسي، د ټولو اجتماعي، د ټولو ته ژمنه، په هغې کې دې ته ژمنه چې په افغانستان کې به یکه تازه حکومت نه وي، په هغې کې به د ټولو اقوامو، ټولو خلکو د ملي مشارکت د لارې او د سیاسي برخه اخیستنې د لارې په ګډ حکومت کې ټوله برخه لري، په هغې کې د ټولو وګړو اساسي سیاسي حقوق دي، هغې ته ژمنتیا، په هغې کې د مطبوعاتو ازادۍ ته ژمنتیا، په هغې کې همدارنګه یو بل منلو ته، ملي یووالي ته، او همدارنګه هغو پالیسیو ته چې هغه د نننۍ نړۍ سره همغږي وسي، هغې ته ژمنتیا، دا ټولې سترې خبرې دي. البته ډېر زیات دي چې زه پکې نشم اوسې، خو طبعا پریکړه لیک تر خوشبختانه دی چې هغه دی مونږ نشر کړ، د ټولو په مخ کې دی، لیدی شي. هم پریکړه لیک د ډېرو هیلو راټوکوونکی دی، او همدارنګه ما درته ویلي چې په کم انعطاف سره او اخلاص سره.
بله، روحیه مو تشریح کړل چې هغوی ډېر انعطاف پذیري وښوده، چې ښه خبره ده، او ټیک مو هم غټ غټ بیان کړل. مګر یوه خبره چې اوسه پورې کېدله چې د افغانستان د حکومت سره مخامخ خبرې د دغې داسې ذکر نه دی شوی چې دا به دې ته لاره هواره کړي چې بیا مخامخ خبرو ته زمینه مساعده شي، دغه ذکر هېڅ نه دی راغلی. دا ولې
ذکر پکې شته؟
چیرته شته؟
په هغې کې راغلي دي چې د همشمولو بین الافغاني مذاکراتو په پایله کې په افغانستان کې سوله راځي، او همشمولو افغاني مذاکراتو ته پابندي، په همشمولو کې ټول راځي.
دا ساس انتباه ده که بحثونو کې دا خبره وشو، دا تضمین شو؟
من کامی کافی بحثونه کړي، ځینې شاید مثلا د افغانستان د خلکو د پاره په اوربند ډېره ستره خبره وي، په دې کافی بحث کړي.
صحیح.
دا به دوی چې دا زمونږ لومړنی بین الافغاني ناسته و، همدارنګه ژمنتیا ده چې په ډېرې نږدو راتلونکي کې به مونږ دوهمه ناسته په دوحه کې کوو، نو ځینې مسایل چې دلته مونږ په هغې باندې په اتفاق سره او یا په توافق سره ونه رسېدو، امیدواري مو دا دی چې هغلته ورسېږو. نو قدم په قدم انشاءالله وړاندیزو. لومړی قدم چې نن و، ډېر ستر قدم و، یا ستر قدمونه ووایم په ډېرو ارسو.
زاخیرول صاحب، او تاسو ویلي چې په دې مسایلو، مهمو مسلو باندې خو توافق شو کنه، نو د قطر غونډې ته ډېر سخت ضرورت دی. کوم ټکي پاتې دي چې تاسو غواړئ ور باندې خبرې وکړئ؟ مثلا
مونږ د همدا اوس په افغانستان کې وینه جاری ده، څومره زر تر زره کولی شو چې د دغې وینې جریان بند کړو،
یعنی ور بند، یعنی پوربان غږیږي،
بالاخره سوله په سولې باندې څومره چې مونږ غړیند کیږو تر اوسه جنگ روان دی. افغانان به هغه وخت په سوله باور ولري چې جنگ بند شي. نو مونږ لیوالتیا او 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 عجله دې ته چې څومره زر هغې نقطې ته ورسیږو چې دا روان جنگ چې دواړه طرف پکې افغانان مري او روزانه په سلونو افغانان قرباني کیږي چې دغه وینې بهیر بند کړو.
ښه، یوه بله مسله د امریکایي قواو د خارجي قواو د وټلو په حق له تشويش ته نه دا مسله حل ده.
هغه پدې چې امریکا خپل توافق کړی طالبان سره چې
اصولا
په بشپړ توګه وځي د افغانانو په ګټه هم ده چې د سولې په نتیجه کې بهرني حضور په افغانستان کې بند شي، ځکه د دوی دوامداره حضور په افغانستان کې د سولې باعث نه دی ګرځېدلی، بلکې د لا زیات کړکېچ باعث ګرځېدلی، د بې ثباتۍ باعث ګرځېدلی. فلحاظ د دوی وتل د افغانستان په ګټه دي.
ښه، ډېره مننه.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
ترنو ریدونکو، پرون د سه شنبې په ورځ په اسلام آباد کې په سلګونو پاکستانیانو د کشمیري بیلتون غشتونکو سره د پیوستون د ورځې د کلیزې د لمانځلو په موقع د هند تر کنټرول لاندې د کشمیري مبارزونو په ملاتړ مظاهره وکړه. د امریکا ژغه د خبریال ریچارډ گرین د رپورټ خلاصه سید سلیمان شاه تاسو در اوروي.
دغه ورځ چې هر کال په پاکستان او د نړۍ په ځینو هیوادونو کې د کشمیریانو سره د پیوستون د ورځې په نوم لمانځل کیږي، د اسلام آباد نه علاوه په کراچۍ کې هم ولمانځل شوه. د پاکستان د جماعت اسلامي محافظه کار سیاسي ګوند په سرګون ملاتړ کوونکو په پرونی مظاهره کې ګډون کړی و. دا خلک وایي چې کشمیري بیلتون غوښتونکي د هند د کنټرول نه د خپل ځان د آزادولو لپاره جنگ کوي. موږ باید ملاتړ وکړو.
د ډیماند آف کشمیری پیپل از دټ دې شډ بی ګیون.
دا د کشمیریانو د طرفدار حریت کانفرنس په نوم د پاکستان د سیاسي ګوندونو د ائتلاف د منتظم سید عبدالله ګیلانی غږ دی چې په مظاهره کې وینا کوله. نوموړي ویل د کشمیر ولس خپل ازادي غواړي او باید چې د ملګرو ملتونو د پریکړو سره سم ورته د خپل سرنوشت د ټاکلو حق وربخل شي. کشمیریان باید حق ولري چې خپل پریکړه وکړي چې له پاکستان سره یو کیږي او که په هند کې پاتې کیږي. خو پاکستان او هند دواړه د کشمیر پر ټوله خاوره باندې د ملکیت دعوه لري. کشمیری بیلتون غوښتونکي له 1948 هجري شمسي کال نه د هند د پوځ او امنیتي قواو پر خلاف جنګیږي. که څه هم چې یو شمیر کشمیریان له پاکستان سره د یووالي ملاتړ کوي، خو د کشمیر د خلکو اکثریت د کشمیر د دواړو برخو د بشپړې ازادۍ غوښتونکي دي. لبل خوا د پاکستان صدر اعظم عمران خان او جمهور رئیس عارف علوی په دې مناسبت په خپل جلا جلا بیانونو کې په کشمیر کې د هند پالیسیو غندنه کړې ده. دواړو ژمنه وکړه چې پاکستان به د هغوی په وینا د کشمیر له ولس سره خپل ډیپلوماتیکي او اخلاقي ملاتړ جاري ساتي. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگتن.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
د بامیان په ولایت کې د ښځو چارو ریاست وایي چې سش کال یې د 14 هغو قضیو مخه ونیوله چې نجونې به پکې کم عمره واده سوي وي. دغه ریاست وایي چې د کم عمر نجونو د ودېدو د مخنیوي لپاره مبارزه روانه ده، خو بیا هم د بامیان په ډیرو سیمو کې وړې نجونې ودېږي. نور تفصیل په رپورټ کې واوري. د بامیان په ولایت کې د ښځو چارو ریاست وایي د پولیسو لخوا چې سش کال یې د 14 هغو قضیو مخه ونیوله چې نجونې به په کم عمر کې واده سوي وای. دغه ریاست په ښځو باندې د تاوتریخوالي 102 قضیې ثبت کړي چې 14 یې په خام عمر کې د نجونو واده کول وه. کریم سالک د بامیان ولایت د ښځو چارو رئیس وایي
شما میبینین که ازدواج های زیر سن در درون قریجات فوق العاده زیاد است و ما هرچی که تبلیغ میکنیم، آگاهی میتیم بر مردم که یک طفل 13 ساله 14 ساله هنوزم به بازی است.
د کم عمر انجونو د ودېدو د مخنیوي لپاره مبارزه روانه ده، خو بیا هم د بامیان په ډیرو سیمو کې وړې انجونې ودېږي. اکثره قضیې د محلي زورواکو د مداخلې په وجه په دې ریاست کې نه ثبتېږي. میرمن سالیک زیاتوی چې په اکثره کلو او بندو کې موږ و خلکو ته تبلیغات او پوهاوی ورکوو، مګر متاسفانه بیا هم دولس کلنی او څوارلس کلنی نجونې د کورنیو لخوا د زیات عمر لرونکو سړیو ته ورکول کیږي. میرمن سالیک وایي هغه کم عمر نجونې چې د زیات عمر سړیو ته د واده کولو څخه مخنیوی سوی اوس د دې ریاست لخوا د امن په کور کې ساتل کیږي. د بامیانو ولایت د شوزو چارو ریاست لخوا د ورستی کې د داسې یوې دولس کلنې نجلۍ د واده کولو مخنیوی کړی چې د دې نجلۍ معتاد مور او پلار یوه 15 کلن سړی ته د 500 افغانیو او یوه غوایی په بدل کې خرڅه کړې. شګوفا ثاقب د شوزو په وړاندې د تاوتریخوالي مسؤله وایي:
د سارانوالی اختصاصی من خشونت علیه زن و تخلفات اطفال از قماندانی امنیه و امریت خشونت های فامیلی.
د دې ولایت د شوزو د حقونو مدني فعالان وایي چې اوس هم د بامیان ولایت په ډیرو سمو او ولسوالیو کې وړې نجونې ودیږي. د بامیان ولایت مدني فعال محمد امین دانشیار امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل:
چندین قربانۍ دیگر هم سالهای قبل داشتیم و د دې راستا ما امیدوارستیم که درس
موږ د بشر د حقوقو د کمیسون او د بامیان د والی سره دا مسأله مطرح کړې. اوس هم د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی روان دی او د ښځو چارو ریاست وایي چې په هیڅ ډول د کمسنه نجونو د ودېدلو اجازه نسته.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولی شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 FM 3.15.
د افغانستان د پوهنې وزارت د افغان جنو د ښوونې او روزنې لپاره نوې پالیسي جوړه کړې. د هیواد تعلیمي وضعیت ته په کتو دا مهال څومره اړتیا ده چې د نجونو د تعلیم لپاره دې نوې پالیسي جوړه سي. د پوهنې وزارت د نجونو د تعلیم د برخې رئیس تورپیکی مهمند په دې هکله آشنا رادیو ته داسې وویل:
او طبعا د نجونو پر ښوونه روزنه پانګونه د هیواد د ټولنیز او اقتصادي پرمختګ د منځ کولو لپاره اغېزناکه لاره ده، او دا ایجابي سوچ باید موږ یو پالیسي ولرو چې د هغې پالیسي په رڼا کې وزارت معرف کولی شي چې د نجونو د تعلیم د ودې لپاره کوټلي ګامونه واخلي.
د نجونو د تعلیم په نوې پالیسۍ کې کومې نوې خبرې شاملې دي؟ هغه غټ کې څه دي؟
د دې پالیسۍ غټ کې د نجونو د زده کوونکو د شمیرې زیاتوالی، د ښځینه ښوونکو ګمارل، او په لرو ولسوالیو پرتو سیمو کې د نجونو لپاره په هله ولسوالۍ کې د مکتبونو پرانیستل او نوي مکتبونه جوړول، او نجونو ته د نجونو تعلیم ته خاصه توجه
نه مقصد څه دی؟
خاصه توجه دا چې د نجونو ټولو ضرورتونو ته لومړیتوب ورکړل شي. تعلیم په ټولو حق دی، ټول اولاد د افغانستان د هلکو جنې کوچون په دې شرایطو کې نجونه پس پاتې دي، نجونو مخکې خنډونه ډېر دي، ستونزې زیاتې دي. اوله باید په یوه لوی آګاهي عامه آګاهي د ټولو کورنیو علماو او ټولو مشرانو ته ورکړل شي چې هغې دې د نجونو د تعلیم نه ملاتړ وکړي، او بیا د ښوونې وزارت په اقتصادي بنانې خاصه بودیجه دې ته علایده کړي چې نجونو ته دغه اسانتیاوې برابرې کړي ترڅو هغې تعلیم ته لاسرسی زیات شي او مکتبو کې شمولیت او د دې د تعلیم تداوم پیدا کړي.
د پوهنې وزارت د ارقامو له مخې دا مهال 3.5 میلیونه ماشومان ښوونځي ته د تګ نه پاتې دي، چې دې کې 15% جنکۍ جوړې. دغه 15% ته د تعلیم زمینې برابرول چې تاسې اوس نوې پالیسي ورته جوړه کړې ده، نو دغه شرایط ورته څنګه برابروي چې دغه پالیسي تطبیق شي؟
ګورنانه پالیسی چې مقصد نه یعنی پلان ټول شو ټول په د هواد ټول کچه داخلا یو دی هغه یعنی لمړی ګام دی چې ټول دا اوس میډیا اخبار په تاسو پورې دا خپل په کابل ټول تلویزیونونه کې دا په دې را پراخه توګه یعنی ټول تا هغه ورسول او ټول پوه شو دا پالیسی جوړ شو د دې تطبیق کې د ګورنالانو او نورو همکارو د بینلي ادارو څخه غوښتنه وشوه چې د دې په تطبیق کې کومک وشي، مالي مرسته وشي. د دې په څنګ کې د نورو وزارتونو نه لکه د اصلاحاتو فرهنګ وزارت، د کار او مشبه وزارت، عالي تحصیلاتو او ښځو چارو وزارت، د دې وزیران رابلل شوي وو. د دې نه هم دا تعهد واخیستل شو چې دوی باید هم د نجونو د تعلیم په سره د پوهنې وزارت سره ګډې مرستې وکړي او ګډ غږ پورته کړي.
تورپیکی جان، مکتب ته د نجونو د تلو په برخه کې یو غټه ستونزه مغه فرهنګي ممانعتونه دي، یا د کورنیو ذهنیتونه دیتا ندی جوړ چې دوی باید خپل جنکی مکتب ته ولیږي. په دې برخه کې په پالیسۍ کې کوم ځای شته دی یا څه په نظر کې نیول شوي دي چې اول څنګه ذهنیت سازی وکړي چې یوه کورنۍ حاضره شي چې جنۍ ولیږي مکتب ته؟ بیا امنیتي مسایل تر ټولو مهم دي چې د کورنۍ لپاره اوس غټ دلیل دا دی.
کورنۍ باید سماده کېږي چې دوی آگاهي باید وکړي چې کور په کلي باید تړلی وشي، کور په کور کې ټیمونه وګرځي، لکه ښوونځی، لکه د مکتب مدیر، لکه د نظارت غړي، همدا شکل د ټولو ولایتونو د مرکز نه سره خدمت ټیمونه یو ځای شي او په کور په کور دی باید وګرځي او خلکو ته دا وایي چې د تعلیم د ټولو حق دی. دا د ارمان په دې ارمان پوره کولو کې باید کورنۍ او د دولت دواړو دنده ده چې ګډ سره هلې ځلې وکړي. نو دا دوې پالیسي په رڼا کې دغه فعالیتونو ته هم ځای شته دی او هم دې ته د بودیجې د تطبیق د پلان، ځکه دا یو تګلاره ده، دا یو څراغ دی چې دوی په څراغ کې موږ کولی شو چې هغه تورې تور کنجونه او تور ځایونه پلانای شي او موږ شو کولی چې هلته هم د تعلیم غږ ورسوو کنجونو ته.
بله، ډېره مننه تورپیکې جانې کور ودان.
مننه.
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. د کمیرون اسکر د مرکزی افریقا د جمهوریت سره په سرحد کې د هغه وخت څخه ځای پر ځای سوی دي چې د سرحدي سیمو څخه وسلوالو ډلو چې د دغه جمهوریت څخه کمیرون ته اوښتي وه یو شمیر کلیوال وتښتېدل. د امریکا ژغ خبریال په دې اړه رپورټ رالېږلی.
د ډګروال مانا بو ابوبکر دی چې د کمیرون د جاندارمو او د پولیسو د ملي قوې 500 تنو ته د هدایت ورکړي چې د کیمرون د جمهور رئیس پاول بیا د امر په اساس به هغوی بیلیل خار خوشي کوي او په سرحدي سیمو کې به په پوستو کې ځای په ځای کیږي چې ملک ته د وسلوالو بدماشانو د راتګ مخه بنده کړي. هغه وایي
د هیډ اف سټیټ کمانډر ان چیف اف د ارم فورسز هاز سېډ د فینومنوم اف هوسټیج ټیکینګ with ransom asking must stop.
د ملک د وسلوالو قواو اعلی کمانډان ویل دي چې د پیسو په بدل کې د خلکو د تختولو دغه بد پیخي باید ختم شي او په سرحد کې هم اسکر دي د پاره ځای پدې شي چې دغه مقصد ترلاسه شي. پرون د چهارشنبه پر ورځ اسکر د 15 کلن دهقان سره چې وسلوالو تختولې خپل وطن ته راستانه شول. دغه دهقان وایي چې د کیمرون اسکر هغه د مرکزی افریقا د جمهوریت په سرحد کې پیدا کړی دی. هغه وایي
چې ته کیکناپل او زام ویرون دی.
هغه نور لسروزي د مرکزی افریقا په جمهوریت کې چې لاسونو خپې په زنجیرون ترل شوی د برم تکونکو سره تیرې کړې دي. د کیمرون حکومتي مقامات وایي چې په سرحدي سیمو کې د اسکرو د ځای په ځای کول نه دوه هفته وروسته تقریبا 130 تنه تختول شوي کسان بیرته خپل وطن ته راستانه شوي دي او هم په سرحدي سیمو کې ډیر وسلوال سړي خلاصلا شوي دي. د بیلیل د خاریو اوسیدونکو عبدل نانا وای چې د هیل لری چې په ملک سولې ټینګ شي. هغه وای چې چیرې په دغه خار او اطراف کې بې ثباتی هم وي دا غیلت بداوی چې وسلوال بدماشان محلي مقامات ته رشوت ورکوي. د کیمرون د کابینې وزیر پاول اتنګا نجی چې په دې هفته کې د غوسره د سیمه ته تللی وو خلک بیرته راتګ ته تشویق کړي دي. هغه وای چې د اسکرو او د ملشو د کار نه خوشاله دي. هغه وای هر څوک چې د وسلوالو خلکو سره مرسته وکړي هغه به هم ترورست وګڼل شي. هغه وای ما وی ته ویل چې هغه باید د ټوریزم په ضد جنگ کې برخه واخلي. دا نشي کېدلی چې هم د حکومت کې کار وکړي او هم د ټوریسټ وي. کیمرون د مرکزی افریقا په جمهوریت کې د سولې د ټینګول د پاره د ملګرو ملتونو په سرپرستۍ 14 واسکر الته استولې دي. د مرکزی افریقا په جمهوریت کې هغه وخت نارامۍ راو پاره دلی چې د هغه ملک جمهور رئیس فرانسیس بوزی چې ډیر وخت په قدرت کې پاتې شو په 2013 کال کې د یاغي مسلمانانو په زور د قدرت نه لری کړی شو. په 13 هفته کې د مرکزی افریقا په جمهوریت کې د ملګرو ملتونو د دفتر او د افریقایي اتحاد مقامات ویلیو چې د دوی په سرپرستۍ په سودان کې د سولې په خبرو کې سور لسو یاغي ډلو ویلي چې دوی به هم د سولې موافقه اومني. تر اوسه پورې د سولې د موافقه جزئیات لا معلوم شوي نه دي.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسې نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو. خو اوس د دې خبرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به خپل خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.